السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو یوې بلې خپرونې ته خراغ لیز اسد الله لودینی هم د خپرونې ډیره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې. پرون د زلزلې وروسته وضعیت باندې خبرې شوې دا چې ولې په کونړ او ننګرهار کې څو پرله پسې زلزلې وشوې. په دې اړه د پانتون استاد ورته رابلل شوی او دغه راز د زلزلې قربانیانو خبرې پکې کړي. البته د قربانیانو خپل خپلوانو او کورنیو هیله ده چې دا پروګرام در سره واوري، خو په سر کې پام کړئ د سات خبرونو ته. د چین له لوري د کونړ زلزله ځپلو سره د مرستو لومړنۍ جوپه نن په یو ځانګړې الوتکه کې کابل ته ورسېده. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون د دغو مرستو د رسېدو ویډیو خپره کړې، خو جزئیات یې نه دي ورکړي چې کوم اړین توکي پکې شامل دي. بلورته د کونړ ځای چارواکو ویلي چې د زلزله ځپلو لپاره خیمه وهل شوی او نور اړین مواد هم ورسېدلي. زلزله ځپلو له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي چې شوې مرستې کافي نه دي او په وینا یې د دوی د سرپناه اساسي غم باید وخوړل شي. په کونړ کې یو اونۍ مخکې زلزلې څه باندې 2200 کسان مړه او له 3500 ډیر نور ټپیان کړل. روسیه د اوکراین د جګړې له پایله تر شپه پر دغه هیواد تر ټولو لوی هوایي حمله کړې او یو کلیدي حکومتي ودانۍ په نښه کړې ده. دغه برید کې 315 بي پيلوټ الوتکې او توغندي کارول شوې چې د شمیر لمخې بي ساري دي. برید کې 2 تنه وژل شوې او د پلازمینې کیف د وزیرانو د کابینې ودانۍ زیانمنه شوې ده. پر اوکراین د لوی برید داسې مهال کېږي چې د سولې لپاره د دواړو هیوادونو مشران یو د بل غوښتنې نه مني. د سږ کال دوهم بشپړ خسوف به تر ډیره په آسیا کې ولیدل شي. د ځمکې سیوری به نن شپه د سپوږمۍ مخ ځکه ونیسي چې ځمکه د لمر او سپوږمۍ ترمنځ واقع کیږي. کلي خسوف یا بشپړ خسوف به 1 ساعت و 22 دقیقې دوام وکړي. په تیرې مارچ میاشت کې بشپړ لنډمهاله خسوف د امریکا په لویه وچه کې ولیدل شو. او د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې د اماراتو په کوربتوب د درې اړخیزې لوبلړۍ پایلو به ترسره کوي. لوبه نن ماښام 9:30 بجې په شارجه کرکټ سټېډیوم کې ترسره کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان کرکټ بورډ وایي په نومبر میاشت کې د پاکستان، افغانستان او سریلانکا د درې اړخیزې شل اوریزې لوبلړۍ کوربتوب کوي. دغه تورنمنت د نومبر په 18مه په راولپنډۍ کې د افغانستان او پاکستان په لوبې پیلېږي او 14 ورځې دوام کوي.
ترشنه آسمان لاندی
السلام علیکم. نن په کونړ کې د مرګونی زلزلې شپږ ورځې پوره شوې. لا هم په سیمه کې وضعیت نورمال نه دی او د زلزلو له کبله ویل کیږي چې یو شمیر زیانمن شوي او دغه راز یو شمیر ټپیان شوي. لا هم بشري مرستو ته اړتیا لري او د زلزلو د ټکانونو له کبله دوی شنه اسمان ته پاتې دي. ځینې په خیمو او ځینې له خیمو پرته شپې ورځې تیروي. تیره شپه په کونړ او شاوخوا سیمو کې بیا زلزله وشوه. د امریکا د جیولوجیکي سروې ادارې د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 15.2 بللی. په تیرو شپږو ورځو کې څو ورته نورې زلزلې هم شوي چې زیانونه اړولې دي. په کونړ کې د پرله پسې زلزلو لامل څه دی؟ زلزله ځپلې په څه وضعیت کې دي؟ آیا کافي بشري مرستې سیمې ته رسېدلې؟ تر شنه آسمان لاندې پروګرام کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د کابل د پولیټکنیک پوهنتون استاد پوهان امیر محمد موسازی، د کونړ د سیمې اوسیدونکی، البته د زلزلې ځپلې سیمې یو اوسیدونکی سلطان محمد، او دغه راز د زلزله ځپلې بلې ولسوالۍ اوسیدونکی صدیق الله. میلمنو ته ښه راغلاست وایو. پوهان صاحب موسازی، په سر کې راځي تاسو ته راشو. دغه ټول آفتونه چې راځي، آفتونه راځي بیا نو تیریږي او خلکو ته فرصت ورکوي چې د هغه طبیعي آفت زیانمن شوي یا هغه کوم کسان چې متاثر شوي د هغوی لاسنیوي ته ورودانګي. زلزله ما متاسفانه داسې یو آفت دی چې هغه د شپږمه ورځې ده او تقریبا 4-5 لوی زلزلې بیا وشوې په دې سیمه کې. اوریدونکو سره ولس سره دا پوښتنې دي چې له جیولوجیکي پلوه ستونزه څه ده چې د کونړ د یکشنبې ورځې یا د اګست د 1.5 زلزلې پسې وروسته هر ورځ یا په ورځ کې څو ځله نور زلزلې کیږي او خلک جرأت نه کوي چې لاړ سي خپل کورونو کې ځای په ځای شي.
السلام علیکم. صاحب تاسو تاسو کارونو ته تاسو د پروګرام لارې تاسو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. هیله منم چې د کونړ د زلزلو خلکو دردونه او غمونه تر یو حده پورې کم شوي دي. شهیدان به خدای وبخښي او ناروغانو ته او زخمیانو ته عاجل شفا غوښتونکی یم. ما مخکې هم یو دوه درې ورځې مخکې هم تاسو د راډیو د لارې دا وویل چې افغانستان د یو فعال تکتونیکی زون دی، فعال تکتونیکی کمربند په حدودو کې واقع ده چې هغه فعال کمربند د مدیترانې کمربند په نامه یادیږي په جیولوژیکي اصلاحاتو کې. نو په دې اساس باندې د افغانستان د خوشن هغه غرنۍ سیمې شمال شرقي برخه، شرقي برخه، جنوب شرقي برخه، حتی جنوب غربي برخې دا قسمتونه یو تر یو حده پورې مرکزي برخې ډېرې فعالې دي. د تکتونیکي حرکاتو د لحاظه تر اوسه پورې لا دلته دغه حرکات نه دي متوقف شوي. او دا په دې اساس باندې چې په دغو سیمو کې ډېرې ژورې ماتې موجودې دي، ژور درزونه موجود دي او هغه ژور درزونه تر مانتل د ځمکې پورې ریشه رسېږي. او د دغو ژورو ماتو په ارتباط باندې د بلاکونو حرکات موجود دي، حرکت کوي. خصوصا دلته افغانستان د دوه ډېرو سترو پلیټونو تر منځ واقع ده چې یو د هندوستان پلیټ ده چې شمال شرق ته یا شمال ته هر په حرکت ده، بل د توران پلیټ ده یا د یوراسیا په نامه باندې په لویه کچه باندې کچېرې مونږ واخلو هغه تقریبا مستحکم ده. او دا د هند پلیټ غلاندې ننوځي. بناغان د دغو حرکاتو په نتیجه کې دغه زلزلې راپیدا کېږي. او دا زلزلې داسې نه دي چې تقریبا هره ورځ باید وي. دا زلزلې خصوصا دغه چې غټې زلزلې لکه شپږ ورځې مخکې چې په کونړ او د شرقي د افغانستان شرقي زون یې ولړزاوه او ډېرې مالی او ځاني تاوانونه یې ورول. دا زلزلې د څومره کلونو د انرژي د جمع کېدو په نتیجه کې چې هغه لاندې په روم کې جمع کېږي او بلاخره نور زیاتي هغه حجار یا هغه ډبرې چې لاندې دغه انرژي په کې جمع شوې ده نور دا توان نه لري چې دا انرژي جمع کړي. بنا نه هغه انرژي ازادېږي، هغه ډبرې ماتېږي. هغه چې ماتې شوې هغه انرژي ازادېږي او هغه انرژي دا منطقه کوروي او زلزله رامنځته کوي. ولې دا ورشتنی تکامل رامنځته کېږي، ولې دا ورشتنی زلزلې رامنځته کېږي؟ دا دې ته پس لرزې وایي یا د زلزلې وروسته وړې زلزلې ورته وایو مونږ. دا د بیا تکرارو چې خصوصا د افغانستان شرقي زون شرقي قسمتونه دا ډېر هغه دي، ډېر ځپلې دي، ژورو ماتو ډېر ځپلې دي. دلته ډېر درزونه موجود دي چې جهت معمولا شمال شرقي او شرق و غرب ته ده. تاسو سره متاسفانه نقشه نشته، اورېدونکي هم دا نه ویني. دا که مونږ د افغانستان دغه تکتونیکي نقشه وګورو دغه قسمتونه ډېرې ماتې لري، ډېر درزونه لري. د هر یوې د دغې ماتې په حدودو کې یو مقدار انرژي راټوله شوې ده، یو مقدار بندش شته ده چې دغه بلاکونه یې لا بند کړي دي هغو انرژيګانو. کله چې دغسې لویې زلزلې کېږي دا په هغه ځایونو باندې هم تاثیر کوي. هغه قسمتونه هم تر یو حده پورې سستوي چې هلته یو څه فرعي انرژيګانې قوتونه زونونه متمرکز دي، هغه هم سستوي، هغه قسمتونه هم سستوي. بنان کېدای شي یو ساعت وروسته دغې تباکونې زلزلې نه وروسته یو ساعت وروسته یو قسمت کې یوه وړه انرژي ازاده شي، یو ټکان بند ایجاد شي، یو بل حرکت ایجاد شي. امکان لري دوه ساعته وروسته، امکان لري یوه ورځ وروسته. دی بل شکستگی په امتداد باندې په عین هم کې یاد زه هم کنه راپورته دغه چې انرژي ازاده شي او بل تکان ایجاد شي ولې معمولا دغه تکانونه دغه زلزلې معمولا دغه اول زلزلې نه دغه مدهش زلزلې نه دغه چې اول پېښه شوې ده له دې نه معمولا غوي ده کم وي اما دا زلزله چې دا د پنجشنبې په ورځ باندې وشوه دا 15.2 رشتر افغانستان کې تر 15.3 او څلورو پورې ارزونه کوي نو دا وسیان چې داسې یوه زلزله ده چې بیخي نږدې ده دغه اصلي زلزلو ته په دې اساس سره دا تقریبونکي دغه معمولا دغه پسنرزي دومره زیاتې تخریبونکي نه دي اما دا چې په کونړ کې خرابي رامنځته کوي دا علتونه لري یو علت یې دا ده چې دلته دغه کورونه ډېر ضعیف جوړ شوي دي فقط د خټو د تیږو نه جوړ شوي دي او اکثره تیږې ما دلته لیدلې په دې کورونو کې د دیوالونو کې چې استفاده شوي دي هغه تیږې ډبرې دا د خوړ ډبرې دي هغه شکل شوي ډبرې دي هغه ښویې شوي ډبرې دي چې په ډېر کم فشار سره دا ښویېږي او د بل نه ښویېږي دیوالونه یې ښویېږي او رانویږي دا یعنی غیر معیاري کورونه دلته جوړ شوي دي دا یو علت ده بل علت دا ده چې سیمه غرنۍ ده دلته په دې سیمه کې سلهاوو کلونو حتی په زرهاوو کلونو فرسایش شوی ده دلته مختلف ګردونه مختلفې ډبرې د ځوړن حالت کې ولاړې دي په ډېر کم ښورېدنه باندې په ډېر کم تحرک سره هغه راښویږي او چېرته راځي او بهش ده خراب کېږي نو په دې اساس سره دغه پسلرزي په دغه سیمه په دغسې سیمه کې چې هغه ډېره فیصله ضرر ورته زر رسېږي یعنی زر متضرر کېږي په دغسې ځای کې خرابي پېښوي اما که چېرته داسې هغه یې هواره سیمه وي نور هغه سیمه وي بیا دغه پسلرزي دومره هغه نه دي دومره خطرناکې نه دي ولې په کونړ کې خطرناکې دي کونړ کې زما توصیات دي خلکو ته دا د چې دغه سي غونه د مشهونه نه دغه سي ارته یو نه چانته د تیګو د غړېدلو امکانات دي وي د دېونه نه وي باید او اړ کې کیمیکا د ریبي کا مثلا دغه چې تشنا اسمان باندې کوي د ملکي جوزر کوي باید دغه سي غونه لري وسیږي او دا کورونه چې اوس تخریب شوي دي او د نیمه تخریب په حالت کې دي پروګرام نو دی او دلته دی نو تاسو نه نه کوي فقط دا یو مسوله سیمه چې لګاوه یې او دغه شیو نه دی نو لګوي دلته دی
کور ودان په هان سب سلامات او سي ډېر مننه له توضیحاتو نمو را سره وسې ورسته بنورې پښتنه هم وکړو او دا چې څو پر لپسې زلزلې پیښې سوې تاسو په عوامل باندې خبرې وکړې ورسته به په دې هم تم شو چې څه وشي چې تر څو په آینده کې دغه ډول زلزلو زیانونه کم شي هغه کسان که نوي کورونه جوړوي نوي غواړي چې ځان ته جونګړې جوړې کړي نو له کمو امکاناتو نه په استفادې څه کول په کار دي تر څو د لږ تر لږه دغسې زلزلو په وړاندې یو څه مقاوم وي نو ورځو کونړ ته هلته د هغه ځای اوسیدونکو سره خبرې کوو چې نن د زلزلې شپږمه ورځ ده وضعیت څه ډول دی د صدیق الله په نوم د کونړ یو اوسیدونکی استډیو ته وصل دی صدیق الله خان ستړي مشي تاسو وایي چې دا مهال د کونړ په کوم ځای کې او هلته د زلزلې په شپږمه ورځ وضعیت څه ډول دی
مننه لوی صاحب سلامونه وړاندې کوم تاسو خبرونه ته
او مننه صدیق الله خان غږ مرادي ستړي مشي راته دا وایي چې د کونړ کوم ځای کې او هلته د زلزلې په شپږمه ورځ څه پیښ شوي له سهار راهیسې دا ورځ څنګه تیر شوه
سلامت سي زه خو کنه وای دا پیج درې مانو ویل سوالي دا کندګل لسی سره سمینه ما
خا پیج درا کې زلزلې زیانون اړولې دي حتمان حال ته مرستې در رسیدلې بشري ټیمونه حال تستا
دلته خو فعلا بشري ټیمونه نشته ده او شکر الحمدلله تر اوسه پورې کوم اقدامات موږ ته نه داړولې خو د کورونه موږ ډېر به ځکلې او اوس زه یو موټر کې ناشته مکوت نه متلې کوم ماشومان خویندې ورون چې دي هغه په یو بل پټو کې ناشې سرپناه او د خیمو سیستم یې هم نشته ده خو بس ساتي یو سیستم برابر کړی د ناشې لپاره شته او تم ده ډېر په تکلیف باندې په ویره باندې په تشویش باندې او په دې روان دا ماشومان هم جاړي او موږ خپل په تکلیف زه خپل په مسجد کې سم لمه او شپې ته خوانه او ناڅه په زلزله شي به پاتو تاجید مونږ نه کوو دعاګانې کوو تلاوتونه کوو
او دغه پیچ تر کې تاسو وای چې خلک لری سیمو کې ژوند کوي لخپل کورونه ځکه نه غواړي چې خدای مکر دوی هم ځانمن شي خپل د زلزله زپلو سیمو لو وضعیت خبرې هو غزاینو کې چې کورونه وران کړی دي تاسو کې خپل خپلوان ورغلي حال تاسو وضعیت دی دلته چې مثلا وضعیت داسې دی چې خلک په کورونه کې نه اوسې دی باندې اوسې په پیچ دره کې نو هغه د نورګل ولسوالۍ په هغه کومه دره چې ده هغه دره کې مثلا دغه سې په شاوخوا نورې سیمو کې به وضعیت لا خرابوي څه دی هلته وضعیت آیا معلومات لري
او زه خپل تلی وم نورګل درې ته درېنو ته هلته خو زه خپل هم تللی وم بیا دیوګل کې یو بله دره د سفر په نامه باندې وه چې ډېر یو سخت مزل وته تقریبا داسې وی چې یو طرفه څلور ساعته بل طرفه څلور ساعته غرمې نه وروسته روان شوی وم د شیوه د کلی نه د اتلس کلیواله سره نورمو تقریبا موږ په ولایت کې به ځان د پاره ډوډۍ او مڼې خوراک سیستم نه واسو موږ په دې باندې پوه نه چلته د سیټي مو نشته چې بیا موږ خوراک راکړي بسکټ راکړي چې لاړو الله تعالی دې هغه ته اجرونه ورکړي موږ ته بسکټ هم راکړو بیا نه راکړي او کفانونه هم راکړو تداوی مو دوایي نه تر راکړي د معدې او د فشار کونه یو د نور د خېټې خرابېدو دا دوایي نه تر راکړي چې تاسو په دې لار باندې سیزي لار یا د مستقیمه مو خو درو کوتي ځای پلار باندې شروع کړو خو داسې زما په خپل په چپړې په خو باندې ګټه مې نه ولې ما ځکه نه زی زی یا چې په مزات و لګې دلو نو شروع و تا دې تقریبا 3:30 بجې شروع اته و نو 10 بجې ورسېد چې لاړ لو وزې تم د ستوته مو د سیغت چې هغه نو سره پلاس باندې نو موبایل را سره وي خو ځا چې زه ته ورسېد نو چې هغه موقع ته کوم ورسېد وستا اته ما خامون زمو کول نه دا ما خصنه مو به التا یو مولې سم سره هغه د لارې رهبرو هغه به موږ ته جمع راکړه دواره منځونه په یوه ځای باندې وکړلو دغه ما مانځو سره مخامخ داسې یو غټ غټ دیوالونه ولاړو پراس دغه دیوال لاولې چپې دغه هم خدایشته ډېر وډاره وو خو زموږ به مانځو ولاړو د دې تشویش موږ نه کړو او داسې یو موقع ته غزه چې کوم داسې ویرجن او د یې ډکو تا به چې وسند از موږ داسې لړزیږي خپل ځما خپل داسې لړزیږي چې درته ویل نه شم خو ځان نور الکان ما کې تکړه وځل ضعیف او نسبت نور پورې ما ته وبا او بسکټ او ډوډۍ او کفانی ماته راکماته ورسې دي کله ته دا ولا په شاته مونږ ته ځې امو بل اډو زخمې نه سره والو مګي صحیح ته لاړو نور خلکو دا مړي چې کوم یو د دفن کړیو دا کوم زخمې چې پاتیو هغه مونږ راځي کې تقریبا څلور زخمې مونږ راځي کې ځان تر مونږ تلس نه پد خپل کلی والا دي نه تلی او چې راکته شو تقریبا د شپې 12 بجې وي دا مونږ کوم مزوم چې مونږ چوکو هغه ته مونږ ځنګ وو چې تاسو امبولانس یا غوړو مونږ زخمې دې په خړو په دې خپل باندې چې به بل لاړ په هغه چې وختلو به امبولانس راغلي الله دې وي تجربه و چې راوړل شي د ډاکټرانو سره په دې چې ستاله کې ډاکټرانو سره تر زه د دواره یو سره څنګه تیر کو سیرم او ته دا وی اوستنی دا اوتوماتیکلی هغه ورال به موږ تاسو به حکومت والا والا موږ به ډوډې سیستم او دا پارسل مارسل او باندې وګړه لراکلی
خا یعنی ولسی خلک هم ورغلی دي او برخه اخیسته ده او بل شک چې په اولو شپو ورځو کې هم همغه ولسی خلک کوچې غلارې کوڅې لارې ګدرې ورته معلوم وي ورغ الله غا دره په دره وګرځیدل او عملیات پایته ورسول څه دي لسمه جزئیات معلومات لري چې آیا لا هم تر خاور لاندې خلک باندې پاتې دي او کنه خلک راو ایستل شول داسې ښکاری چې نن د ژغورنې چارې پایته رسیدلې یا د پلټنې چارې پایته رسیدلې دي یوازې د مرستو چارې روانې دي
همداسې دا نور د کوم خلک د خارو لاندې شوي دي هغه د خارو لاندې چې کوم یو دي هغه ټول راوتلي دي نور بشري مرستې چې کوم دي دار هیواد نه چې راځي باراني هیوادونه دي او داخله کې کوم ټیمونه شته دي هغه کومکونه وړي کوم خلک چې وسپات یې ماشوم ساتي یا نور خلک ساتي یا نور پاتي هغه سره مرستې کوي او زه په خپل فیسبوک انټرنیټ دا ډېر تاسو ګورم او ګورم خلک وایي چې دا رسمي رسنۍ والا وایي چې کورونا ورته جوړو دولت په ځای ورکړی دی او دا کړی دی هغه کړی دی او وته فعلاً خلک ورځي هلته کومکونه لپاره او خلک ځان نو سه سیټونه مرځي نور خوراک کومکونه والا مرځي خځې ډېرې روانې دي
خباس کور ودان وروسته بدر سره نور خبرې هم کو صدیق الله خان سلطان محمد ورته ورزو دای په ننګرهار کې اوسې خلکونه نه تازه راغلي دی کونړ کې د ژغورنې په عملیاتو کې هم برخه اخیسته لدنه به وورو چې دا مهال په ننګرهار کې وضعیت څنګه دی ځکه ننګرهار درې نور څو نور ولسوالۍ کې د تیر شپې زلزلې کدی ور مشپې زلزلې ځانونه اړولي او سلطان محمد ورور د کونړ کې سي هم لزان سره راوړي دي ستړي مشي سلطان محمد خان
دین سی تاسو سلام او د آزادې رادیو ټولو کارکونکو او ریدونکو ټولو ته نیکه هله او سلامونه وړاندې کوم.
و ډیره مننه. په ننګرهار کې کوم ځای کې او دغه وروستیو ټکانونو ننګرهار کې څه وضعیت پیښ کړی؟ داسې راپور نه موږ درلودل چې درې نور کې کورونه وران کړي دي د تېرې شپې زلزلې او د وړمې شپې، او بیا در راته د کونړ کیسې وکړي.
په ننګرهار کې اوس د سرخرود ولسوالۍ د درونټې ساحه هجرت کلی ساحه کې اوسېږو، او د زلزلې ټکانونه بیګام ډیر قوي قوي ټکانونه وشولو، خو دلته زمونږ په ساحه کې داسې کوم خاص زیان چاته نه دی اړولی، خو ویره زیاته ده. خلک ډیر کوشش کوي چې بس په داسې ساحو کې که شپه یې که ورځې چې واوسیږي، چې هغه ساحه یې واوارې او د خطر نه بهري. او درې نور کوم چې دی څه دلته ملګري یاران دوستان شته دی، نقصانونه والا مالی او ځاني خلکو ته پیښ کړي دي. او دلته پرون ماخوستن چې کوم ټکانونه رامنځته شو زمونږ په کلي په گاوند ساحه کې، یوه سیاسره چې ده هغه همدغه د زلزلې په هغه کې چې دی مرحله کې د بام نه وغورځېدله، او دغه یوه پخې تقریبا دوه ځای یوه پخه ماته شوله چې هغه مریض زخمي اوس هم دلته په روغتون کې بستر دی.
ښه، او د کونړ په اړه لږ راته ووایي. تاسو خپل خپلوان کونړ کې درلودل او د زلزلې په اوله دوم ورځ تاسو ځان کونړ ته رسولی وو، هلته څه وایي هغه کورنۍ چې زیانمن شوي دي؟ تاسو ورسره حتما تماس لرئ، د خپل کورنۍ غړي مو هلته اوسي زیانمن شوو کې دي، مرستې ورته څومره رسېدلي دي او اړتیا یې اوس څه شی ته ده دا مهال؟
د کونړ کدر ته یم لودین صاحب، د نن ورځې داسې معلومات خو نه لرم، خو د بیګا پرون مازیګر پورې چې دی پرون مازیګر مې هم رابطه شوې وه، تر پرون مازیګر پورې هلته د زلزلې ټکانونه دي. او لودین صاحب ټکانونه داسې ټکانونه دي چې زلزلې په دغه څومره عمر چې زمونږ دی زلزلې مونږ لیدلې وي، چې زلزله کله کېږي دغسې د ځمکه خوري. خو دا د الله تعالی کار دی، د الله تعالی یو قهر دی یو عذاب دی چې داسې ټکانونه دي چې لکه په یو ځای کې چې چاودنه وشي او یو دم چې دی بس یا یو ټکر یو ځای کې رامنځته شي، یا یو چاودنه وشي یو دق وکي لکه مخکې نه کوم یا کوم غرار یا کوم د ځمکې خوځېده هېڅ شی نه، بس یو ناڅاپي یو دق وشي بس که څوک لاړ او کراله نو پاندې وجه باندې چې دی دا تلفات هم زیاته اوختي دي، نقصانونه هم زیات کړي دي. که په اول ورځ تاسو یې په اول ورځ چې زلزله رامنځته شوله، هلته زمونږ خپلوان دي، زه پخپله د څوکۍ ولسوالۍ د دیوګل درې ما، نو ډیر زیات نقصانونه کړي وو هلته چې مونږ ورسېدلو. زما پخپله هلته یو د ترور کورو چې په هغې کې شپږ نفر هغې شهیدان شوي وو، یو بل څه نور ترورزم کېږي، د پنځه نفر د هغې په کور کې شهیدان وو. مونږ خو داسې د زلزلې داسې د تلفاتو نه نو خبر، خو چې زنګ مونږ له راغی احوال راغی چې دغسې زلزله شوې ده، صرف دغه د دوه کورونو احوال مونږ له راغی، نور د وطن د سور نه نو خبر. خو چې کله مونږ هغه ساحې ته ورسېدلو، هغه اولنو کورونو ته ورسېدلو، نو تقریبا د کمې ساحې پورې چې سړک چلی دی د هغې نه اخوا تقریبا درې یا څلور ساعته پیدل مزل دی. هغه چې مونږ هلته ورسېدلو چې هغه ساحه مونږ ولیدله چې مړي پراته وو، څه په خاورو کې خښو، هېڅ څوک نه وو چې د مړو د را ایستلو څوک نه وو، د چا په کور کې یو نفر پاتې وو، چا په کور کې دوه نفر پاتې وو. او وارې وو همدغه غږ کوو چې خدای دپاره دغه زمونږ مړي را وباسئ، بل به ویل زمونږ مړي را وباسئ. حتی دا لودین صاحب چې داسې وخت راغی چې دغه تقریبا یوه شپه او دوه ورځې مسلسل مونږ کار کړی دی، هلته چې دا زخمیان هم را ایستلي دي، مړي هم را ایستلي دي، دفن کړي هم دي، خاورو ته هم سپارلي دي. په را چې وبم ډیر په مشکله مونږ ته را رسیدلې، چې وبو پسې بم ډیر مزل کوو، د چینو نه به موبر اوړلې صرف سکولو د پاره، نور ډوډۍ نه وه، هیڅ شی نه وو. دومره کار مونږ کړی وو چې د ځان سره څه لږ لږ خواړه اخیستي وو، هغه مونږ د سخدالاتو نه خبر نه، خو مونږ ویلې چې زه دغلته چې کوم دغه اوسېدونکي دي او څوک دي کوم زخمیان یې دغلته کوم ژوندي نور دي، هغې د پاره لږ لږ غوندې کې استحقاق د ځان سره وړی وو، هغه مال تاقې ته ورکو. نو تقریبا یوه شپه او دوه ورځې مونږ مکمل دغه د کار وکړو، دغه مړو رایستلو کې شهیدانو رایستلو کې مونږ په ناره باندې کار کړی دی. نو په دویم ورځ باندې چې دی په دویم ورځ باندې بیا مونږ ته کومک را ورسېدو، نو تر دوه ورځو پورې چې دی تقریبا د درې ورځو پورې هلته دا شهیدان چې دی د خاورو لاندې پراته وو.
بله، کور ودان سلامت اوسئ. دغه د زلزلې ټکانونه تاسو وایئ چې کمساري یا بېساري دي، راځي چې استاد وورو چې دغه زلزله آیا له جیولوژیکي پلوه د زلزلو ټکانونه تفاوت لري یا له پخوانه اوس بدل شوی دی که د زلزلو نوعیت دی؟ پوهان صاحب راځي چې په همدې مسله کې لږ زره تم شو. ځینې کسان وایي چې د کونړ زلزلې داسې بې ساري غوندې ټکانونه لري. دغه سلطان محمد هم ورته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه چې له پخوانیو زلزلو سره چې د دې تجربه ده تفاوت لري. څه دي د زلزلو هغه څرنګوالی او ټکانونه فرق لري له جیولوژیکي پلوه؟
خو ما مخکې مرکه کې هم دا تجربه کړې وه چې ډېر انواع لري زلزلې، ډېر مختلف انواع لري. هغه خطرناکې دا دوه نوع دي چې یو ته مګماتیکي منشأ لري او بل یې دغه تکتونیکي منشأ لري. دا دواړه زلزلې خطرناکې دي نسبتا، خو معمولا مګماتیکي زلزلو هم زیات وي او انواع شي تر څو سطح ته رسېږي ضعیفه کېږي او دومره ډېرې مقربې نه وي. هغه تکتونیکي زلزلو معمولا دغه عمق دومره زیات نه وي. یعنې هغه زلزلې چې تر اویا کیلومتره تر 60 کیلومتره پورې عمق لري، هغه زلزلې موږ سطحي زلزلې وینو. نسبتا عمق یې کم وي او معمولا هغه د تکتونیکي هغه لري، دا علت لري. ما مخکې وویل کله چې یوه لویه زلزله کېږي، غټه زلزله کېږي، ډېر تخریبات رامنځته کوي. د هغه نه وروسته دغه ټکانونه چې دا دوی د سلطان محمد ورور ورته اشاره وکړه یا نورو خلکو دلته لیدلي دي، دا هغه ټکانونه دي چې هغه نقاط چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، په مخکې خبرو کې اشاره وکړه چې هغو ځایونو کې چې هغه فرعي انرژیګانې د فرعي ماتو په امتداد کې هغه شوي دي، دا جمع شوي دي، هغه دغې لویې زلزلې یو اندازه سست کړي دي. د دې خاطر چې مثلا امکان لري هغه انرژي که دا زلزله نه وه شوې، دغه انرژي چې ازاده کېږي یا دغه پس منظر چې رامنځته کېږي، دا خپله د زلزلې په شکل باندې شوې وه. امکان لري څو کاله نور هم دا متل شوی وه. ولې دغې لویې زلزلې دغه مراکز ضعیف کړي دي؟ په دې اساس باندې دلته حرکت موجود، حرکت سری شوی ده. نو دا ازادي دي، دا یو ناڅاپه ازادي دي. دا لکه داسې هغه کېږي لکه یو انفجار چې یو ځای کېږي، یو ناڅاپه دغه انرژي ازادېږي او ټکان ایجادوي. نو په دې اساس باندې تفاوت یې دومره نه شته. مې په اموادو کې تفاوت شته، مې په سرعت کې شاید تفاوت وي. په که په نرمو هزارو کې سرعت د امواد به کم وي، که په کلکو هزارو کې سرعت د امواد به زیات وي. ولې په نوعیت کې په داسې خاص تفاوت نه شته. فقط دغه تفاوت ده چې د وخت نه مخکې دغه مراکز ضعیف کېږي د دغې لویې زلزلې په اساس باندې، او د وخت نه مخکې دا انرژي ازادېږي. یوه ورځ وروسته د دې نه، دوه ورځې وروسته، حتی کېدلی شي یوه هفته وروسته، کېدلی شي بعضې وخت کې یوه میاشت وروسته. بعضې نقاط چې لا انرژي نه دی ازاده شوې، دغسې ټکانونه ایجاد کړي او رامنځته شي. د هغه په ارتباط باندې، د تلفاتو په ارتباط باندې، ګرچې دا هغه نه ده د دې سوال پورې ارتباط نه لري، ولې زه د خپلې تجربې په اساس وایم چې شاید تلفات زیات وي، ځکه دا اوړی دا په دې وخت کې د دې کلو نه د خلک مالداره دي، ځي بانډو ته ځي، د خپل مالونه بیا هلته هلته کوي. او په بانډو کې یو کور دوه کورې یا په کلي نه دي، هلته مثلا یو کور دوه کورې، یو ښځه او یو نر ځي، یا مثلا دوه درې کسان دي دا چې په بانډو کې د دې مالونو په اعتبار باندې وي. زه فکر کوم چې هغو ته به لا تاسو پورې د چا پام نه شوی، فقط هغه خلک ورته متوجه چې د هغو کورونو نه دا خلک تللي دي، هغسې نورو قسمتونو ته تللي دي، او هلته په هغه بانډو کې اوسېږي. امکان لري هلته هم تلفات موجود وي، او هغه هم سلسله که تاسو ګرېږي او پلټنه وشي، شاید هلته هم زخمیانو نوی پیدا شي.
بله. او استاد، یو بل پوښتنه هم کومه چې دا د کونړ سیمې چې زلزله پکې رامنځته شوې ده او ډېر زیانونه اړولي، غرنۍ سیمې دي، او مخکې دغه زموږ میلمنو ویل چې لموټر نو ورسته بیا څلور ساعته پلی مزل شوې دی چې دوی رسیدلی دي. معنا دا چې رښتیا هم لري پرتی سیمې دي. آیا په هوار ځمکه کې یا په هوار دښته کې یا مثلا په هموار سطح کې د زلزلې ټکانونه او په غرنۍ سیمه کې د زلزلې ټکانونه دا خپل شدت فرق دی؟ ځکه هلته غر دی، تیږې دي، د ځمکې لاندې ډېر مرګ ژوبله رامنځته کوي که نه؟ دې لپاره چې هغه کورونه د غره په ډاډه کې یا د درې په ډاډه کې کورونه ډېر مثلا ثابت نه جوړیږي، ځکه کورونه لکه څومره چې په هوار ځمکه کې ثابته جوړېدلی سي تهدابونه ثابته وي، په د غره په ډاډه کې یا د غره په لمن کې هغسې نه جوړیږي. نو هوار ځمکې لپاره زلزله ډېره زیان اړوونکې ده او که غرنیو سیمو لپاره؟
دواړه علتونه شته، دواړه علتونه دلته مؤثر دي. د غرنیو سیمو کې زلزله ډېره تباه کوونکې ده، نظر هوارو سیمو ته، ځکه په هوارو سیمو کې معمولا د اجار ورته وایو چې دا شوبه کړی ده، د دې وزارت سره لږ سره لرې لري دي. دا امواج تجربه کوي، امواج ضعیفه کوي، او په غرنیو سیمو کې د سیلابونو ډبرې دي، معمولا متحوله ډبرې دي، منطقي ډبرې دي، سره بېخي کاملا رابطه لري، ډېرې متقاسمې پرتې دي. په دې کې امواج په سرعت سره کېږي، نشلېږي، او د بلې خوانه څنګه چې لانداره دي، دا غرونه دلته او ماتې پکې زیاتې وي، مختلفې درې په دې کې وي. په دې اثر سره دلته تلفات.
بله، کور ودان استاد روسه بلک تم شو دی ته چې کابل او شاوخوا نورو لوی ښارونو کې چې کومې اسمانڅکې ودانۍ جوړیږي، نن سبا شل منزله، پنځلس منزله، دغه څومره په آینده کې خطرناکې کیدلی شي؟ نظر دی ته چې مثلا افغانستان د زلزلې سری کرښې لري یا هغه لوی ماتې لري تر ځمکې لاندې چې هغه له وړاندې نه معلومې شوي دي، او په دغو معماریو کې څومره د زلزلې دغه زیانونه په نظر کې نیول کېږي؟ ورته تجربه په ترکیه کې هم وشوه استاد، تاسو به حتما خبر یې چې ترکیه کې کورونو ته تقاضا بیخي زیاته شوله، او یو ډول لوی صنعت تجارتي سکتور رامنځته کړي چې خلکو به کورونه اخیستل، ورته بیا اقامې ورکول کېدی. اما پروسه کال فکر کوم که وړم کالو یو ټکان د زلزلې وشو چې هلته ډېر کورونه وران کړل، له هغه نه وروسته په ترکیه کې د کورونو قیمتونه هم وغورځېدل، او اوس هغه تجارت او کوم رونق چې درلود د کورونو د فروش هغه هم متاثره شو. دغه سه تجربه خدای مکړه په افغانستان کې تکرار نشي. وروسته به په دې خبرې وکړو چې مجموع کې په دغه کوم خارګوټو کې چې جوړیږي یا بلند منزل چې جوړیږي، په ښارونو کې څومره دغه د زلزلې اړخې پکې په نظر کې نیول کېږي؟ راځئ چې اوس د کونړ له اوسېدونکو سره لږ نور هم تم شو. صدیق الله خان، تاسو ته راځو. موږ سره بل ورځ استاد په بحث کې وو، ویې ته اشاره وکړه چې مخکې هم ویل چې په د غرو په څوکو کې ځینې تیږې یا ځینې لویې ډبرې دي چې ډېر کواک حالت کې دي، او له زلزلې ټکانونو سره دغه تیږې کته راځي په کورونو باندې. کونړ کې کومو سیمو کې چې زیان اوښتی، آیا فکر کوئ داسې سیمې به هم وي چې هلته د کورونو دیوال یا د کورونو چت دومره خلک نه دي زوبل کړي، اما هغه ډبرې چې له پاسه راغورځېدلي دي، له پاس له غره نه راښویدلي، هغو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده؟ آیا داسې سیمې هم وي چې له غرو نه ډبرې رالوېدلي راښویدلي وي؟
او دا محال
ستاسو په سیمه کې چې تقریبا هوار سیمه ده او ډیر زیان ورته نه دی اوخته. څه فکر کوي لامل څه دی؟ د زلزلې ټکانونه دلته کم وو او کنه دغلته کورونه چې دی په هوار ځمکه دي د تپو په څوکو یا هم د غرونو په لمنو یا د غرونو په ډاډو کې نه دي جوړ شوي؟
زمون کورونه چې کله دې له دې سره هوار ځمکه باندې جوړ شوي دي هغه تر اولنې ورځې زلزلې چې په باندې شوي وه هغه زلزله په موږ باندې تېره شوې ده. زه خپل ډېر جګړې باندې تو توغه علامه الله تعالی مال زموږ نفسله ده چې خدای چې هغه د نزدیکه تر غورځېدلې نه مه خدای الله خیر کو روانو لیدې ما مغه زلزله کې ما تناسو مې سودا کې اوس د زمون کورونه ولاقه چې دا دې په هموار ځمکه باندې په غرونو کې ته ده. الله تعالی زموږ خیر کړی او غوړو والا تزيان دون نه راولې دې کې کورونه دې خراب کړې دي څو په تملې نه دي څو کار هم دي او موږ هم پر دې ما شکر
الحمدلله جوړي. ها او دا سره پورنه هم موږ درلودل نن البته یو شمیر زلزله ځپلې وای په سیمه کې ډېر مشکل ده چې سړی د وضعیت سره کولګي. دوه رقم خبرې دي، یو دا چې هغه رسمي چینلونه دي، دولتي چینلونه دي، د هغوی وظیفه ده چې وضعیت آرام وخی، وای چې مرستې را رسیدلې دي او بیلابیل هیوادونه هم موږ تاسو ګورو چې مرستې اعلانوي. مثلا بریتانیا 1,000,000 پاوند مرسته اعلان کړه، جنوبی کوریا مرسته اعلان کړه، مثلا چین فکر کوم مرسته اعلان کړه، دغه سه د هند مرسته را ورسېدلې، د قطر مرسته وي. اما هلته چې دغه اصلي خلکو ته د مرستې رسیږي ډېر چینلونه دي، هغه چینلونه باید تر سره کې بیا اصلي خلکو ته ورسیږي. آیا خیمه نور اړین مواد مثلا لکه اوبه مخکې تاسو ورته اشاره وکړه چې هغه د حیات سرچینه ده، د ژوند سرچینه ده، پاکې اوبه، خواړه، کالی، کمپلې، اوس خو به هوا یو څه ښه وي ځکه لا ډېر روانه ده سړه شوې، دغه مرستې هلته رسېدلي یا داسې کاروانونه تر سترګو کېږي ګوري چې هلته به رسېدلي که رسېدلي آیا کافي دي؟
اتم ممبرس چې اعلان یې په فیسبوک یا کوم میډیا او نشریه یا کوم ترسي چینلونه ولای وای چې موږ دا څنګه سره کابل را لاله دا هغه دا موږ چې کوم دي هغه هو واره ترسي په هغه په ترسي کوم ځای یو ته ډوډې شي یو ته وګر شي نو سامان چې هغه مو ترسي مو خپل کلی د خلکو دي شي او هغه نو چې څنګه ولای یو زموږ کلی سپینګری ته مخاور ملک ته تاسو ته لیکل دي شي یو کارو کې دا د ځان په اړه کالي چې په دار اتو کې جناله یو کوم ځان یو تقریبا موږ دې علاقه کې تلو پنځه کلی لري د په موږ یو مشه ملا په جمعه کې اعلان وکړي چې خالي راوړې چې خلکو زړه زلزله خپل سیمه ته ویشي د خلکو په بوجو بوجو راوړلو دین شي موږ په مازه کې واه کوسره ته راوړې ورکه اورو سره تلې واسه ته ما دې وړو کې د ماشوم د تقریبا ډیر خطر نه راغلی په اوسه او سر په خپل باندې کړل هغه ځانې هغه کوم سامان چې هغه دلته تر ځکه به زما ورو دي شو که څو ګرته به وړي وړي ماشومان یاتلی ویلې چې زما زمان په کله علامه مله ماما زماله دوه یو جوړه راکه یو خلک راکه دوه خلک راکه به زما ورو تم شي ورته وي د مسجد موټر نه ایدي چلو وسه پر سر نو تلی یو سنگره یو د کلی مارو څه تلل
خا ځکه چې مرست رسیدلی ولس هم خپل تر خپل واسه مرسته کړي ولس هم لباده مرغه چې ډیر پلاس کې سنسته ځکه داسې کسان لرو چې خپل ا دې چا خبره دی یو ساخ ډوړې ته حیران دي نو په دغه حالاتو کې دغه مصیبتونه چې راځي باید حکومتونه نړیواله موسسې مرستندوی موسسې او سازمانونه خپل غو مسولیت ادا کړي چې دا مرستې یو څه رسیدلی خو بل شک چې کافي به پدې نه وي چې د زیان کچه او د ناورین کچه یو څه پراخه ده. کور ودان سلطان محمد تاسو چالت خپل کورنۍ سره خبرې کوي په دیوګل کې هغوی ته څنګه مرستې رسیدلې دي او که مرستې ورسېدلې وي دا خو بل مهاله مرستې وي مثلا که چیرته خوراکي مواد وي کمپالې وي خیمې وي څه فکر کوئ د اوږد مهال لپاره څه کول په کار دی؟ ژمی را روان دی، هوا هم منی خواته ځي البته هوا سړیږي د دې لپاره چې د کونړ د خلکو دایمي ستونزې هوارې شي البته د زلزله ځپلو ستاسو په نظر اړتیاوې څه شی دي ځکه دغه خیمې او کمپلې او خوراکي مواد خو به د لنډ مهال لپاره د هغوی لاسنیوی کوي؟
دغه مختلف زاهد لکه دغه مخې دغه ورور یادونه وکړله چې ډېر لکه مرستې رسېدلې دي او یا کمپلې او یا څه او یا څه تر پرونه پورې چې دی تر پرونه پورې تقریبا د غزمنګ کوم ساحه چې کومه ده د دیوګل درکې به چې دغه کوم مخې ما یادونه وکړه چې موږ ورته تقریبا درې څلور ساعته پیدل مزل وکړو هغه ساحه ته تر پرون مازیګره پورې کومه د سیمرسته نه ورسېدلې کوم یا ترپال او یا خیمه دغه غذایی مواد کومه ډوډۍ او یا چې شي رسېدلې هغه رسېدلې دي په دې چې تقریبا د ابل پورن پورې نه وخت پورې مونږ آلته وو او تر هغه وخت پورې چې دلته کوم امرسته نه ورسېدلې ام امرسته را رسېدلې وي درې ته امرسته را رسېدلې وي مزدیم ولاړې وي نور موټر لکه کمبلې ترپالونه خیمې خو داسې څوک نه وو چې هغه ساحې ته د اکمالات کړي وي او بل خبره به دا وکړم چې هلته کوم زخمیانو د مونږ سره دولت وعده کړي وه چې مطلب مونږ دغلته هغه تیاری درلیږو ستاسو زخمیان انتقالوو کور دې د هغې مباد تیاره راغله د کېناستلو هېڅ امکان نات نو چې هغه ساحه ډیره ناواره ساحه ده تیاره راغله خو تیاری ناستهونه کړله تیاران بیرته لاړله او اما داسې زخمیانو چې هغه بدبختانه څه په لارو کې شهیدان شول چې مونږ انتقالول په هغه بد وخت کې چې نور څوک را رسېدلي نه وو او کور دې د ټولو افغانانو آبادي او د ننګرهاریانو د کور آبادي دیو په سباله باندې چې دی به ډیر خلک راغله په زرهاو تعداد باندې خلک راغله کور دې د ټولو آبادي چې راغله خو په هغه هیڅ نه پوهېږم چې دغه اوله ورځ باندې زما چې څومره په خپله فکر دی دغه ساحه ډیره چپه ساحه ده او دلته بل دغه د نورګل ولسوالۍ مزار دره کې چې دی دلته تلفات ډیر زیات اړولي وو هغه ساحه یې سیمې ته چې دی سرکم تللی دی نو خلک ټول هماغه خواتلي وو د دغې ساحې زه څونه فکر کوم د دغې ساحې بیخي چاته معلومات نه وو چې بیا کله مونږ زموږ د وس نه خبره لاړه بس مونږ نور څه نشو کولی ستړي شولو نو بعد د هغې نه مونږ بیا ښکته تلیفونونه وکړه او یم چې کوم ځای کې تلیفون کار نه کوو خلک هم ولېږل چې مونږ له کومک لرې شي نو بیا د نورو درو نورو ولسوالیو نه د ننګرهار نه بیا د غزې نه خلک راغله مجاهدینو د کور آبادي بیا دی هم را ورسېدل دی هم تقریبا دوه درې سوه نفر تعداد پیدل هلته را ورسېدل خو دغه یادونه به بله وکړم غوښتنه هم ده زموږ د ټول د کونړ د ولس او خاص کر د څوکۍ ولسوالۍ چې دغه ساحه چې کومه ده دغه ساحه کې هغه مخکې استاد صاحب اشاره وکړله د بانډو چې دغه خلک مطلب په اوړي کې ځي نه دغه زموږ کومه ساحه چې کومه ده دا داسې که چېرته واوره وشي که نه اکثره کلونه واوره هلته نه کېږي اما هوا سړه وي خو دغه ساحه داسې ساحه ده لودین صاحب چې تیږه غرونه خو دي خو داسې څه غرونه نه دي خاورین غوندي کې غرونه دي که دولت دغې ته پاملرنه وکړي او کوشش وکړي نو ډېر په اسانۍ باندې دغه ساحې ته چې دی سړک تېرېدلی شي او ډېر خلک دغلته اوسېږي چې هغه وړې او جمعې هماغه علاقه ته هماغلته اوسېږي د هغې زندګي ژوند زندګي هماغلته ده.
ښه تاسو وایئ چې اکثره سیمو ته چې هوارې دي لا سړکونه هم نشته داسې سړکونه چې پاخه سړکونه وي او د باران او د واورو په وړاندې مقاومت ولري داسې سړکونه لا ساحې ته نه دي غځېدلي
پیدل لارې دي پیدل چې په پخو باندې خلک چې دا کوم اکمالات هلته کوي هغه په خرو مني چې دی هغې ساحې ته اکمالات کوي که دولت وغواړي نو ډېر په اسانه باندې هلته چې دی سړک تېرېدلی شي کانکریټي او یا قیر سړک هغې ته کوم ضرورت نه شته چې همداسې کچر سړک و هغه ساحې ته تیر شي نو که دغه ساحې ته اوس سړک وي نو دومره مشکلات یا دومره ستونزې هلته نه رامنځته کېدلې دغه تر اوسه پورې دغه ساحې ته چې کوم دی نن که چېرته دغه خیمې او یا کوم ترپال یا سرپنا دپاره چې تلی بای گنی بنگا پا دویم کدرهیم ورز منی داغا ساحی نمانگا بیر تراتلو نو آغا دو کورنو والا تا منگو ویلی چی داغا کم زمان چیز پا وست منی سو پورو دل تا خوبیا نور کم اکون خلق را ورسی دل دمرست لپارا نو آغا خپل خپلوان جی کمو کم یار دوستو یا وطندارانو داغا یو نمو پختن اوکر چی رو را منگا استاسو نور چه خزمتو کو نو آغا بای چزن کورنو والا منگ لد ماغل دا خپل بیستری را کرلی دا کور دا خارو نمانگ پا خپل راوی سلیاغی ویل چی صرف داغا یو جوڑ بیستر تاسو داغا وارو سی متخکت کې چې موږ دا کوم ماشومان او یاسیاتر چې ژوندۍ پاتې دي چې دا دغه صاحب تاوار صاحب درکته شي او دغلته په یو میدان باندې ولی نه چې دغه بسره ورسره یو غشپی ورځی پیتیری کی په دغه اول شپه منی چې دا کله زلزلہ وشو دغه دویم شپه منی په دویم شپه باندې زمنګ شپه ما مغل تا خو د سیاوار غوند کی زیو پاغه کی چې کوم د تیګو را خویدنه نه و په دې چې د زلزلې د معلومات بنو 15 منټه بعد یا 10 منټه 10 دقیقې بعد به چې یو زلزلہ کیدله نو په موږ دغه یو ځاهه کې بس واړول چې هیڅ شی سرپناه د پاره چې نو سیاسر امام دغه سیناسی و د شپې را باندې باران شروع شو ټول شپه را باندې باران ورېدلې دي نو دغه حالات او دغه مشکلات دي دغه ساحه کې
او بس الله دې رحم وکړي او دغه امرست کاروانونه چې دي دا نو دغه اصلي سیمه ته نه رسیږي ځکه تاسو وایئ چې لارې خراب دي او هلیکوپټر خوم دومره پروازونه نشي کولای کڅه هم په غوول او شپو ورځو کې د ټاپیانو انتقال لپاره له هلیکوپټرونو کار واخیستل شو او په اکثرو ځایونو کې وادي هلیکوپټرو ناسته هم امکان نه لري، نو دا د مرستو کاروانونه به څنګه هغه مزار درې ته یا مثلا نورو لرو پرتو سیمو ته رسیږي؟ دا ځي اسداباد ته یا مثلا دغه نږدې پرتې سیمې ته د لغه ځاینه مثلا په تاسو وایي چې په لاسونو کې یا مثلا په خرو باندې یا مثلا نور کوم څاروي چې دي چې د لیک را لیک لپاره خلک ترې استفاده کوي په وښانو او په اسونو په دو باندې رسیږي سیمې ته؟
بلې او صاحب، په پرون چې کوم دی چې کوم دغه چاته کوم زیانونه او کوم تلفات چاته وختي وو، دغه خلک راغوښتل شوي و لاندې دغه دیوګل درې اوارې ساحې ته راغوښتل شوي، تر کومه ځایه چې مرستې رسېدلې وي. مرستې واقعا ډېرې مرستې په اوله ورځ مو رسېدلې، په دویم ورځ مو رسېدلې، نورې به مې انشاءالله تلې. په دې چې ډېر کومکونه خلکو وکړل داخل کې، مو خپل افغانانو هم ډېر کومکونه وکړل، الله دې ټول خاد آباد لري، نور ملکونو هم کومکونه وکړل. خو پرون چې دی، پرون چې کوم رابطه شوی وو، پرون خلکو ویلې چې منګه وس دغه لاندې ساحې ته غوښتي هلته ورغلي، خو بیرته داسې که معلومات ما ترلاسه نه کړل، خو همدغه مرستې د پاره غوښتي وو. په دې چې هلته ډکې ډکې لارۍ تللې وي، هر څه پریمانه تللي وو، خیمې او ترپالونه، غذا او هر څه هلته رسېدلي وو، خو خلک یې پرون هماغه ساحې ته غوښتي وو چې بیا بیرته معلومات ترلاسه نه کړل چې څنګه چل به کړي او څنګه نه. امکانات یا به په لاس کې یا به بس همدغه چې کوم څاروي چې کوم د امکانات وي
کور ودان سلامت اوسې. ډېره مننه پوهان صاحب، راځي د خبرونې لږې شېبې پاتې دي. دغه اوریدونکو ویل چې د سړک تیرول سیمې ته یا د لارې جوړول دا به ډېر مفید وي د لپاره چې آینده کې هم د دې خلکو لاسنیوای سوی وي، هم دغه کوم کسان چې قربانی سوي دي دغه د قربانۍ د درناوي لپاره مثلا هغه سیمې ته یا ولسوالۍ ته سړک تیر سي، که پوخ سړک نه تیریږي لږ تر لږه داسې یو سړک تیر سي چې په دغسې حالاتو کې مثلا زر تر زره که امبولانس وي که مرسته وي هغه سیمې ته ورسیږي، ځکه اکثره وخت هوا خراب وي او د هلیکوپټر یا مثلا د تیارو لار نه هلته تګ راتګ امکان نه لري، او که امکان هم لري هغه ډېر قیمته پرېوځي. مثلا که د تیارو د تیل مصرف سړی وسنجي، شاید د څو تیارو د تیلو مصرف باندې یو کیلومتر یا دوه کیلومتر لاره جوړه سي. نو له تاسو به دا واورو چې د زلزلو د احتمالي زیانونو د مخنیوي لپاره څه کول پکار دي؟ هغه کسان چې اوس بیرته هماغو سیمو کې خپلې مینې آبادوي، ځکه هماغه سیمه ده هملته بې پټی وي، هملته بې کور کلی وي، جومات بې وي، څه کول پکار دي؟ ورته څه رقم کورونو نه استفاده وکړي دوی تر څو آینده کې بیا خدای مکړه دغسې ناورین سره مخامخ نه شي؟
د خپل مسلک په لحاظ باندې
اکثر کلی لیدلی دي چې هلته کورونه په هغو وختو کې د غرې لرګي جوړ شوي وو. زه فکر کوم دغه څه تدابیر کول ممکن شي دا هغه ورو رښتیا هم دې لپاره ډېره ښه اشاره وکړه چې د سړکونو په جوړولو باندې باید یو شي سړکونه باید د دې شي که پاخلې جوړېږي امکانات نه وي سامه سړکونه جوړ شي. دا ټول پوه شم داسې سیم شته داسې کلي شته دي چې باید شپه په لاره ته ور ورسېږي. سهار حرکت وکړي شپه باید په لاره وکړي سبا حکم ته ورسېږي. داسې ځایونه شته دي او دا رقم لارې سره لحاظ دلته باید خپل ذخایر ولري خصوصا دا د کالیو ذخایر د خیمو ذخیرې دا شیان باید په دغه سیمو کې موجود وي چې په عاجله مرسته په عاجل توګه باندې دلته ورسېږي. او مخکېږي چې په دغه ځای کې دوی یوه شپه مکمل دوی باران ته تېره کړې ده. نو دا څومره سخته ده که چېرې دلته نږدې په دغه کومه ولسوالۍ کې په نږدې ولسوالۍ کې دلته دا خانې موجودې وي دا ذخایر موجود وي دلته خیمې موجودې وي او دا خیمې دلته عاجل انتقال شوې ده. خو خلکو دغه شکلې کې څه رقم کېدلې
کور ودان په هم سره سلامات اوسې ډېرې په زړه پورې سپارښتنې ډېر مننه سلامات اوسې په باس کې ستاسو له ګډونه مننه کوو. په درې خبرونه کې هم استاد زحمت نه درکو موږ هلته نور میلمانه راو بلل چې تاسو په تکلیف نه سي روسي شبي د باس پاتې دل د غوړیدون میلمنو سره پای ته رسو. صدیق الله لن تاسو راته وایي څه کول په کار دي ترڅو آینده کې د دغه سي زلزلو د زیانونو مخنیوي وشي. آیا په سیمایي ځکه چې هلته په کونړ کې داسې امکانات شته چې خلک د کورونو په جوړولو کې لرګیو نه استفاده وکړي؟ آیا داسې لارې چارې شته چې خلک دغه سپارښتنې په نظر کې ونیسي د ولس واسطه چې د کورنو جنګړو په جوړېدو کې یو څه ښه ساختماني مواد وکاروي که تیږه وي که خټه وي له داسې ځایونه موادو استفاده وکړي چې یو څه مقاوم او باثباته وي؟
اغم د حکومت خوانه باندې کاینده کې څه کارونه وشي دا باید موږ د حکومت خوانه دا راځي چې موږ ته باید په مکونه موږ ته وخت وخت باندې راورسي.
کور ودان سلطان محمد ستاسو د پای خبري او روڅه کول په کار دي ترڅو آینده کې ولس دغه سي زیانمن نشي. یاد د کونر لزلزلې نه خلکو سره قم درس واخیسته اکثره بعد پیښې له بعد مرغه چې د انسان پراتون کې ژوند کې او درس وي له دغه زلزلې نه د کونر خلکو سره درس واخیسته د ختیځ خلکو سره درس واخیسته.
کوم یادونه چې تاسو ته وکړله که دغه ساحه تاسو وګورئ زه پخپله دغه ساحې ته چې زه لاړم او ما کوم د نږدې نه وڅارل د نږدې نه ما ولیدل که داسې کوم یو کور په سلو کې کوم یو کور کوم تیګه پرې راغلي د غرنه او کوم کور یې واخلی نور ټول کورونه چې دي همدغسې د چتونه پرې راغورځېدلي دي دیوالونه یې غورځېدل دي. نو دا د سړک یادونه چې ما مخکې وکړله په دې خاطر مې وکړله که دغه سړک دغه ساحې ته تېر شوی وی که تاسو دغلته دغه بادین وګورئ په دغه بادین باندې خلکو ډیر زیات مصرفونه کړي خخه لرګي پی کارول دي ډیر خسته خسته تیګه پی کارول ده. خو بدبختانه چې سرک دغه ساحه ته تیر شوی وي تعمیراتي مواد لکه سیمټ شلو یا سیخ شو دغه سينور یو مواد دغه ساحه ته خلکو دغه منطقې ته چې کوم مصرفونه غو کړي په دغه منی دغه هرڅ دیغه ساحه کې استعمالول شو. خو بدبختانه چې لار ورته نشته او دا څه مشکلات چې کوم پیدا شلو دا صرف او صرف په زما په نظر باندې چې همدغه دلارې جواب چې دغه لار دغه لار وي نو دغه اوس چې کوم دغه مرستې وشولې دغه مرستې به په وخت رسېدلې وي زخمیان بوته به په وخت منی چې دی رسیدګي شوې وي. دغه نور کوم خلک چې کومکونو ته راغلي و دي کې ډېر داسې په سلهاو خلک چې د نومید لارې نه بیرته رسانه شولو بیچارهګانو به یو ګنټه دوه ګنټې پیدل مزلونه کړي و د ښار او د بازار د ننګرهار نه خلک راغلي و نورې نشو کولی چې مخکې مزل کړی وی بیچارهګان به د نومید لارې نه بیرته رسانه شولو. نو غټه ستونزه او غټ مشکل همدا دی او دغې ته ډېره پاملرنه وشي چې دغه ساحې ته دغه سره کو نتیر
کور ودان سلامت اوسئ سلطان محمد سرور د دیوګل په بخښنه سره سلطان محمد د دیوګل ولسوالۍ اوسیدونکی سلطان محمد سرور زموږ همکار دی د غنوم او استاذ نوم لمانه داسې ګډ ورډ شو د خبرونې په پای کې کور مو ودان چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړو اوریدونکو یو ځل بیا د پولیټکنیک پوهنتون له استاد پوهان امیر محمد موسازی د کونړ د دیوګل ولسوالۍ له اوسیدونکو سلطان محمد او دغه راز د کونړ له بل اوسیدونکو صدیق الله نه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړه. تر شنه اسمان لاندې پروګرام همدلته پای ته رسو. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
Come on, 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 come on